پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په کابل کې نن 14 وشوه. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکوو. د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکان وژل شوي، درې ټپیان دي. امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیري په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوه. افغان ولسمشر په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوې ده. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسېره ټپیان دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېره ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاو. وسلوالو طالبانو د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. تیره ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخ ته وشوه، شپږ کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل وو. د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي. د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلي دي. د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. دوی طالبانو ډله ییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ. هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې، چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه. عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري. په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي. په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تېرې شپې برید کړی دی. په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته: د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړې. د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یې ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول و. ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښایي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود، بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبو کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپله تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 ټول افغانستان کې اوري. کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او 3 نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلمو نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې روانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپشمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خپرونې په سر کې مو دا خبر درلود چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پیښه د جمعې په سهار یعنې نن شاوخوا 3:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته امر ژوبلا وخت هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قام به وروسته تاسو سره شریک کوله. بعد مرغه تلفات لري دقیقا لسیم د بهرنی ځواکونو یو د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوه.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې څلور کسان چې ملکیان دي ټپیان شوي دي او همدارنګه 3 کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان شوي دي، څلور کسان وژل شوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. دا په 13 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نکسول په هغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوي چې مرګ ژوبلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستیو 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوي چې مرګ ژوبلې درلوده. کابل ښاریان وایي دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنیو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړي دي. بلې شیبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان وو چې د کابل د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوی دی. ل تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپیته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوی یم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 30% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیره پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تنباکو څخلی پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوي دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د 6 مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هیواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلی کیږي، خو هیواد ته د سګریټو واردات کم نشول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 30% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 1 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د 8 میلیون انسانانو ته، یعنی د 2 میلیون به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بله خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدای دې چې د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناکه ناروغیو باندې کیدای شي چې روږدې شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کیږي. دا د نسوار، تمباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کیدای شي چې انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نسو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم هغه طریقې دي چې سای استعمال کې تر څو پورې دغه تمباکو له نشې نه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې ووایم چې د تمباکو یا د هر اعتیاد د پرېښودلو، نشې او مخدره موادو توکو د استعمال د پرېښودلو، کلکه دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر د هغې نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغوی ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې په تمباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تمباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تمباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي. هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمېر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوې دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخیست. کور ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیره شپه د سولې ولسي حرکت ډېر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې 4 نور کسان سره یوځای شوي دي چې شمېر یې 4 دېرش تنه ته رسېږي. اوس په تر چانجر تیر شوي یو، په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوي یو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژه مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو، تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت کې لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم پر وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي. له بده مرغه تر اوسه پرې چا غږ نه راپورته کړی، لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وې، د ولسونو غږ راپورته کړ، هغه ته مو انعکاس ورکړ، هغه غږونه مو نړیوال کړه. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه چیرېږي، څه تیر شوي دي، دغه انځور تر نړیوال پرې رسو. نو څنګه چې مهاله مهال له چاس اجازه نه اخیستې، اوس هم د چاس اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره ادعا کوي چې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنی وو پښتنې څخه روان یو ورځو.
وطن دوست صاحب، تیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هر رقم حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، کوئی چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډي غوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو اقویت سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي ولاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو جنو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي، څرنګه که څه هم تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوه برخه باید وویشل سي. هغه عسكر چې په سیمه کې جنگیږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې ستناسته، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگیږي له هغه مشر سره فرق کوي چې په قطر کې ناشته. په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسوي دي، دا طبیعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا چیرې شپه چراغلی زموږ سره چکن دوستان مخسیوي دي په کومو سیمو کې د سیمې طالب او د سیمې عسكر په دې پوهیږي چې دلته یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنګ اخستی دی. دلته دا هڅه کیږي چې یو بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه کې سیمې دي، په چټک کچه باندې له طالبانو سره اړیکې شته، له قومي مشرانو سره شته، له عالمانو سره شته، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو. رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسكر هم دغې جګړې ځپلي دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخو کې افغانان ونه وژل سي، شدار چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغې جګړې ته یو حل لار وچا کې، عالمان را پاتې، سپینږری قومي مشران را پاتې، د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توب وکړي لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درېمه ډله د دوو ډلو ترمنځ روغ جوړ وکړي، سوله وکړي، او سوله به تر د سوله خیر ده. نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زیاده طالبان سمو ته زی هلته کچيري طالب چرواکو غشتل چې مش سره کښینی خپل وړاندې زنو پیشنهادونه داسې مشتهرونه دي چې لکه څنګه چې په کابل کې افغان حکومت مشته وسپارله، د سولې ولسی حرکت چمتو دي چې په هر سیمه کې فرض وکړي د دوی سره کښینی او خبرې وسره وکړي.
بسم الله وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزې د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې، په کورنیو چارو کې، د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر په خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلود تر ډیره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې غبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي، چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم د ده په وینا. موسوی وویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام ګاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل هیواد پر دې خواشینی دی چې سعودي د شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د ناوړه کار اخیستو له لارې د تهران پر ضد د بنسټه تورونه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنی درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي. او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل B-25 الوتکې هم خلیج ته او همداراز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده، چې یوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لپیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي، او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برکوشونه ښودلي، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه. سنداز کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره غا امکانات او کمزوت د دې بایس کې چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله د چې باید دغه پیغام نشي.
السلام علیکم، نن تاسو د لارې کندهار له تخصص سره په تماس کې ما چیرو د فکر کې تاسو مې کې موږ د مامورینو په وس کار کړی ام تر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی. نو تاسو سره هله کوم چې دا پیغام په بار بار خپور کی او د ولپور چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورګول کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شکو ورځو کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدلي کړي د افغانان د دوغریش کې په خوخی سره ولمن دي دا کول دی اعتماد لږ به تاسو بل سره اختر مبارکي وکړي. نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د وربان تیله بس نور مخنه.
السلام علیکم. ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو را رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه